امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله. نن یک شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب یوشتمه ده چې د 2018 کال د نومبر د میاشتې 12 کېږي. د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به واوري چې په قندز کې یو شمېر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل د رایستلو له لارې د کور مصرف پوره کوي. د 215 میوند قلوردو قومندان وایي چې د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو ځانوژونکي حملې په دې تېرو څو میاشتو کې خی چې دغه ډله ډیره کمزوره شوې ده. او د امریکا پولیس اوس له ډرونز یا بې پیلوټ الوتکو نه زیاته استفاده کوي. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د امریکا او روسیې جمهوریتانو په یو ګډې اعلامې کې موافقه کړې چې د سوریې کړکیچ په پوځي لارو چارو نه حل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دغه ګډې اعلامې په ویتنام کې د آرام سمندر د حوزې د هیوادونو د مشرانو د غونډې په یوې فرعي غونډې کې تایید کړي. په دغه ګډه اعلامې کې د متحده ایالاتو او روسیې مشرانو یو ځل بیا د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په نابودي ټینګار وکړ. ټرمپ د خپلې سپرلي الوتکې کې د ویتنام له ډانګ ننګ ښار څخه د دې هیواد پلازمینې هانوی ته په لاره خبریالانو ته وویل موږ ډېر ژر یوې توافق ته ورسېدو. نوموړي زیاته کړې چې د سوریې په اړه دا توافق به یو زیات شمېر خلکو ژوند وژغوري. تر دې مخکې روسیې رسنیو د روسیې او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د سوریې په اړه پر یوې شریکې اعلامې د سلا کېدو راپور ورکړی و. د امریکا متحده ایالاتو کلنۍ دفاعي بودیجې هغو افغانانو ته د 3500 نورو ویزو ورکولو منظوري کړې چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو سره مرسته کړې ده. د هیل په نامه ویبپاڼې د امریکایي مقاماتو پر وینا لیکلي دي چې افغانانو ته د امریکا د مهاجرت د خاصې ویزې دوام په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت لپاره مهم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو مقام په وینا په کابل کې د امریکا سفارت د سایبي ویزو د ورکړې پروسه په 2008 کال کې د امریکا د کانګرس له پریکړې وروسته پیل کړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرې باور کوي چې دا یې رد کړي چې د امریکا د تیر کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. البته بلې خوا د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې روسیې په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. ټرمپ دغه تبصره هغه مهال وکړه چې د پوتین سره په ویتنام کې لنډ ملاقات وکړ. د جولای د میاشتې وروسته دا دواړو مشرانو ترمنځ په داسې حال کې لومړی ملاقات و چې جمهور رئیس ټرمپ هغه تحقیقاتو او تورونو اندېښمن کړی دي چې ویل کېږي پوتین د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو اغیز درلود او ټرمپ سره یې مرسته وکړه چې واک ترلاسه کړي. ټرمپ دا هم وویل چې پوتین یو ربیا د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کول رد کړي. د کاتالونا د خپلواکۍ غورځنګ غړو د شنبې په ورځ په بارسلونا کې لویه مظاهره کړې ده او د دې غوښتنه یې کړې ده چې د هغوی بندیسي مشران دې آزاد کړل سي او کاتالان دې د خپلواک دولت په توګه وپېژندل سي. د کاتالان سیمه ایزه پارلمان چې کله د اکتوبر په 8 نیټه د ازادۍ لپاره حق له رای ورکړه نو د اسپانیا مرکزی حکومت دغه سیمه راسن د مرکزی حکومت تر کنټرول لاندې راوسته او لاغه ورسته د لسګونو جدای غوښتونکو سیاسي مبارزینې ونیول او د سیمه ایزه حکومت مشر کارلس سیدی ته مجبور کړ چې بلجیم ته وتښتي. د اسرائیلو پوځ ویل دي چې د یک شنبه په ورځ د سوریې د پوځ یو بې پیلوټ الوتکه وشتلې ده. د اسرائیلو پوځ دغه ډرون د پیټراټ توغندې د لارې هغه مهال په نښه کړ چې د ګولان د لوړو لخوا د اسرائیل په طرف را روان وو. د اسرائیل د دفاع وزیر الګور ویلي دي چې اسرائیل دولت د خپلواکۍ پر ضد هر ډول اقدام ډیر جدي نیسي او په ډیر قوت یې ځواب ورکوي. هغه هیوادونه چې د آرام سمندر د حوزې د همکارۍ ټولنې غړي دي وایي چې د دې ټولنې د سوداګرۍ د تړون پر اساسي ټوکو موافقه لري او د امریکا نه پرته به یې پر مخ یوسي. د آسیا د آرام سمندر د اقتصادي همکاریو سرمشریزه د ویتنام د دانانګانګ په شار کې جوړه سوې ده. د امریکا او د سومالیا پوز ویل دي چې د امریکایي ځواکونو د جمعې په ورځ د مغادیشو سره نږدې د الشباب د ډلې پر ضد یو هوایي برید کې لسګونه وسلوال وژلې دي. د سومالیا پوز امریکا ژغ ته ویل دي چې لږ تر لږه دیارلس وسلوال هغه مهال وژل شول چې د شابیلې سیمې د بصرا په کلي د امریکا بی پیلوټ الوتکې د وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. د امریکا د افریقا پوځي قمندانې دغه برید تایید کړی دي او ویلي دي چې دغه برید د سومالیا د حکومت سره یې په همغږۍ ترسره کړی دي. او د ماجرینو دپاره د ملګرو ملتونو سروې ښیي چې په بنګلادیش کې په 1.5 میلیون ماجرو کې په درو کې یو برخه خاصو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي 6,11,000 رونګیایي ماجر د اګست د میاشتې راهیسې برما یا میانمار څخه بنګلادیش ته راکډه شوي دي. دغه سروې د ماجرینو په یو کم کې ملګرو ملتونو او د ماجرینو د چارو د بنګلادیش یو ګډ کمیشن په ګډه کړی. ملګرو ملتونو د سلو نه زیات کسان په دې ګمارل کار ګمارلی ول چې خیمه په خیمه وګرځي او د 1,00,000 کورنۍ په باره کې معلومات راغونډ کړي. دا خبرونه تاسو ته امریکا ژغ آشنا ریډیو سره اوریدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو دنکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو واورېدل. دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب. په قندز کې یو شمېر کسان چې له نهرونو څخه د شګو او جغل د رایسلو لارې د کور مصرف پوره کوي د دوی هر یوې هر ورځ 1500 افغانۍ عاید لري. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار ګل رحیم نیازمن په دې حق له راپور لري چې په ګډه یو ورو
شیرجان د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی. اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. په ملا کړوپ شي بلچه په اوبو کې ښکته کړي او له شګو یې ډکه راوباسي. خرپ شي چې په ولاړې اس ګاډۍ کې ورواچوي. شیرجان تقریبا په یو ساعت کې یو کراچۍ شګه د نیر لوبو راوباسي او هر کراچۍ شګه د نیر د باندې په 15 افغانۍ پر خلکو پلوري. د سیاو نهر د قندوز د خار شمال لور ته د بلایسار ترڅنګ د چرمګرۍ د بازار په منځ کې تیر شوی. هر ورځ د هوا په یخېدو سره اوبه هم یخېږي او د شیرجان کار سختېږي. یوازې شیرجان له دغه نیر څخه شګه نه وباسي بلکې د ډېرو نورو هغو کسانو د روزۍ د پیدا کولو ذریعه هم ده چې د شیرجان په څیر اس ګاډۍ لري او له دغې لارې د ژوند ضرورتونه پوره کوي. د شیرجان ملا شخه شوه. ودرېد او ځانې د شا په لور کوک کړ. وی خندل او بیا یې بیلچه په اوبو کې خخه کړه. هغه له نیر څخه د شګو د رایستلو او خرڅلاو په اړه وایي چې هر ورځ ورته له 1500 څخه تر 600 افغانۍ پورې مزدوري پاتې کیږي.
سیاو نه ډېر راباسو خپل بچو ته جوړي رزق ده. دا دغلط اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلط مونږ 300 خرڅو 500 اجاره ورکو. موټر چې څونه و خورنه هغه خپل حق ورته بارو. دا یی کی په یو کراچی ټاکسي هغه دې مونږ کار ده. مونږ دونه پر سوده دا چې خدای برابر کی کیږي زر 1200 روپۍ کیږي تقسیم یې کو یاش پک سوا یا و سوا یو نیم سل روپۍ داس خرچا ده.
هغه د سیاو د نهر لمنځره ووت. سای لنډه لنډه کیده ځکه چې لوبو څخه په بیلچه کې د شګو راو چتول هم زور غواړي. هغه وایي چې لخپل کار څخه که هر څومره سخت هم دی خوشاله دی.
ورکه بس شکر ده په دې البان خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي مونږ په دا پاچای ده.
شیرجان وای چې دا یې نه هم کال دی چې له همدغې لارې د خپلو اولادونو نفقه په لاس راوړي. پخوا په قندوز کې اسپکي کراچۍ یا اس ګاډي زیات وو خو اوس یې پر ځای موټرې زیاتې شوي دي او خلک په موټرو کې جغل چلوي. د شیرجان بل شریک ګل محمد د اس جلب ونیو او په اوبو کې لږ مخکې ودراوه. هغه لکه چې اس په وربشو موړ ساتي. سر یې وڅنډه او په غاړه کې د ګرونګو شڼار اوچت شو. ګل محمد وایي چې که سخت تیر نه کړی وګه پاتې کیږي نو مجبور دی چې تر زنګنونو پورې په یخو بو کې ودرېږي او کار وکړي.
که بازار ته وېسو 100 روپۍ یو نیم سل لري چاوکا پورې 100 روپۍ یو کراچی ری خرڅو. د ورځې 100 کراچی 80 کراچی کله 15 د شي کی دواړه بیا د پیسې تقسیم وو. دا اوس موږ په یخو بو کې لګیاوی لکه درې شي نه ستل 2000 روپۍ درې شي ده.
شیرجان او داغه شریک به په دوړو سره څلور پنځه کراچۍ شګه لنیر څخه وستلی و چې د مزدا موټر یې د شګو ډیری ته ودرېد او د نیر په منځ کې ولاړ شیرجان او داغه پر ملګري یې غږ کړ چې راشي او شګه ورته بار کړي. عبدالله مزدا موټر لري، له شیرجان او ګل محمد څخه شګه اخلي او پر هغو خلکو یې پلوري چې کورونه جوړوي. هغه وایي چې د ته په هر موټر کې له 200 څخه تر 300 پورې افغاني مزدوري پاتې کیږي.
لدی
پرته چې ځینې خلک په موټرو کې شګې او جغل وړي، څو کاله وړاندې د همدې اسګاډو یا سپکی کراچیو په ذریعه د ښار مختلفو ځایونو ته هر ډول بار وړل کېدلی شو. یو ځوان چې یوه کراچۍ شګه یې پلورلې اسګاډه رازغلوي چې بل چاته هم شګه یوسي، له لرې پر خپلو ملګرو غږ کوي چې د ده ځای ته د تګ لار ورکړي. شیرجان د هغه ملګري او څو نور هغه کسان چې اوس هم په کور کې اسپکي کراچۍ یا اسګاډي لري، د سیاو لنیر څخه د شګې او جغل په راویستلو او پلورلو سره د کورنۍ ورځني ضرورتونه پوره کوي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ناوړی. د 215 میوند قلوردو قمندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی وایي چې د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو ځنوژونکي حملې چې په دې تیرو څو میاشتو کې کړي دي د هغوی ضعف ښیي. جنرال احمدزی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو جنگي ماشین له منځه وړی او ډېر ژر به په هلمند کې د دولتي حاکمیت څخه د وتلو سیمو د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار عزیز الله پوپل د تورن جنرال ولی محمد احمدی سره د هلمند امنیتي وضعیت په حق لا مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
قومندان صاحب، نن دوهمه ورځ ده چې په هلمند کې ځنوژونکي حملې کیږي، سبب څه دی چې دغه حملې زیات شوي دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دښمن خپل زور ښیي، چې په هلمند ولایت کې زموږ عملیاتونه پای در پای په ټولو ساعتو کې جریان لري. دا دښمن د زور نقطه ده، جنگی ماشین د دې د منځ ته لري. دا د زور علامه
د هلمند د عملیاتو باوجود دا ولایت لا هم د افغانستان په سطح باندې یو له هغو مناطقو څخه بل کیږي چې امنیت د ټول افغانستان لپاره بیا هم یو ننګونه ده. څه تدابیر لري د دې ولایت د امنیت سمون لپاره؟
ډېر مشکل په هلمند کې د مخدرات توکو مشکل دی، د هغو د قاچاقو مشکل دی. تر څو چې یو مشخص میکانیزم د دې پدیدې په مقابل کې جوړ نشي، دښمن مجبور خپل د مالی منابعو د تکمیل کولو خاطر هم د مواد مخدره او ترافیکو څخه ډیره لویه ګټه اخلي. دلته به کله ناکله داسې پیښې واوسي.
او د هلمند شمال او جنوب کې هغه ولسوالۍ چې لا هم له دولتي حاکمیت څخه د باندې دي، د ژمي موسم دی، اکثره وخت د دولت مخالفینو هغه جنگي پالیتونه په دغه موسم کې کم وي. افغان کواوی د دغو منطقو د تصفیه لپاره مشخص څه په پلان کې لري؟
دا چې کم نوې ټکنالوژي چې موږ سره ستا موږ په کار اچولې ده، هغه د امکانات د دشمن سره کتي وجود نه لري. هغه سیمې چې موږ هلته حضور نه لرو، موږ شتون نشته. د دشمن بعضی ګروپونه هلته استوګنه کوي چې هغه د خلکو په کورو کې اوسېږي، د خلکو په ماچتو کې اوسېږي. زموږ دپاره دا ستونزمنه ده چې موږ په هغو باندې هوایي زمیني یرغل وکړو، ولې په وخت راتلو سره ورځ تر بله زموږ افغان امنیتي ځواکونه د تشکیل له لحاظه تکمیل کېږي. او انشاءالله تاسو به په راتلونکو وختو کې د هغو ساحو د کنټرول لاندې شاهدان به اوسي.
ستاسو خپله ارزونه څه ده چې د هلمند 100% خاوره د دولت د مخالفینو سره ده، او تاسو په کومو مناطقو کې حضور لري؟
صرف څو ولسوالۍ دي چې هغه تاسو زه ویلی شم، لکه دیشو، باغران او باغنۍ او دغه د مساکلات سیمې چې هغه بعضې ساحې ده دشمن حضور هلته شته. نور په هېڅ سیمه داسې په مجموعي شکل باندې د دوی تر کنټرول لاندې نه شته، او نه دا مخالفین په هغه کچه مجهز دي چې دوی یو مشترکه قرارګاه ولري، دوی یا استوګنه ولري، یا دوی یو ولسوالي کې دغه ولسوال دفتر و د ولسوال یا قمندان د امنیې ولري.
د تیر کال او ساش کال که دغه سی و خلاصه پرتله سره وکړو چې په کوم اندازه باندې د دې ولایت امنیت بهبود پیدا کړی؟
اوس الحمدلله په تیر په دغه جاري کال کې ټول لارې موږ د افغان امنیتي ځواکونو په مخ باندې خلاصې دي. اکمالات په وخت زمان د لارې څخه خپلو جسامو ته کېږي. په دې عقله کې هېڅ ستونزه نشته. هغه تعدید چې مخکې د سردا ښار ته نږدې واقع و، تاسو ورځ تر بله وینئ چې هلته عملیات اجرا کوله، هغه ساحې ترې اخیستلي دي او الحمدلله تاسو به نور هم د نورو پیشرفتونو شاهد اوسئ.
دغه پیشرفتونه به نظامي عملیات وي، څه شی به وي؟
فعلا په هلمند ولایت کې 01 نمبر میوان عملیات ادامه لري. د پراخوالي د ساحې د نورو پوستو د نیولو د تاسکې ژر په دې حال شاهد اوسئ.
ډېره مننه.
مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوس د خشخاشو او کوکنارو د غیر قانوني کښت پر ځای زیاتره زعفران کرل کیږي، چې د حاصلاتو ګټه یې هم ډیره ده او په کرنه کې هم کوم قانوني مشکل نشته دی. په واشنگتن کې د امریکا غږ د تلویزیون د خبریال فیت لاپیدس رپورټ خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شاه نووري.
د هرات د ولایت بزګران او سوداګر وای هله لري چې د زعفرانو د کښت په مرسته به خپل ځانونه د کوکنارو له کرلو او د مخدره موادو په تولیداتو باندې له اتکا کولو نه خلاص کړي.
دیز ډیلیکیټ پرپل فلاورز ار د سورس اف ون اف د ورلدز اند دی ریپرزنت ا نیو اپورتونټی فور افغان.
د زعفرانو ګلابي رنګ او نازک ګل دا وخت په نړۍ کې د یو ډیر خوندور او قیمتي مسالې په توګه پیژندل شوی. په افغانستان کې بزګرانو ته یو ښه موقع په لاس ورکوي چې د اپیمو له تولید او د مخدره موادو د تولیدولو نه ځان د تل لپاره فارغ کړي. د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو غټ کاروبار دی. بهر ته د هیواد غټ صادراتي قلم ګڼل کیږي. اوس یې د ختمولو او بزګرانو سره په مشروع توګه د خپلې روزۍ د پیدا کولو لپاره حکومت د لویدیځو هیوادونو د خیریه مؤسساتو په مالي مرسته د زعفرانو د کر په شمول متبادلې پروژې په کار اچولې دي. یو کیلو زعفران په آزاد مارکیټ کې په $1,500 پلورل کیږي.
The saffron cultivation is a legal cultivation and the profit is very high and good compared to
دا په هرات کې د زعفرانو د بزګر محمد ابراهیم غږ دی چې په دلی ژبه غږیده. محمد ابراهیم امریکا غږ ته ویل چې د زعفرانو کښت یو قانوني کښت دی او ګټه د کوکنارو د حاصلاتو په مقایسه ډېره لوړه او بهتره ده. او زما پیغام هغو بزګرانو ته چې اوس هم کوکنار کوي دا دی چې خدای تعالی او مخلوق دواړه ستاسو د عمل مخالف دي. د زعفرانو فصلونو په هرات کې د سلګونو ښځو لپاره هم د نفقې د پیدا کولو یو ښه موقع برابره کړي. د کروخ په ولسوالۍ کې یو ګڼ شمېر ښځې د زعفرانو په کرکیله بوختې دي. دا په دغه ولسوالۍ کې د شهیر راشدی په نوم د یوې ښځې غږ دی چې د زعفرانو په کرکیله کې مصروفه ده. هغې امریکا غږ ته وویل، دلته د کار کولو له لارې موږ د خپلې کورنۍ لپاره روزي پیدا کوو او کوم عاید چې زموږ لاسته راځي خپلې ټولې اړتیاوې ورباندې پوره کوو. په هرات کې د زعفرانو کاروبار ډیره وده کړې او د جنس له اعتبار نوعیت هم بې ساری ګڼل شوی. زیاتره تولیدات دا وخت ایران ته ځي. سږ کال په افغانستان کې 3000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي او هیله ده چې د دې قیمتي او خوندور بوټي حاصلات له 8 ټن نه زیات وي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
اوس هم درنوندونکو د امریکا په اړه یو راپور لرو. د فیسبوک، ګوګل او ټویټر مدیرانو تیره اونۍ د کانګرس د غړو سره ولیدل چې د روسیې د هغو ګواښونو د پښتنو په باره کې ځوابونه ورته وایي چې د دغه وسیلو نه د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وخت او د انتخاباتو نه وروسته د غلطو معلوماتو په خپرولو کې کار اخیستی و. تفصیلی د امریکا غاګ د خبریال بلګالو پر راپور کوي.
دا په درس امریکا کې د 2014 کال د انتخاباتو نه په وروستۍ ورځو کې یو له سلګونو احتجاجونو نه وو. احتجاج کوونکی ایدم ډیوریو وای،
We've elected a man who is a massive racist, misogynist, homophobe, every transphobe.
موږ داسې یو څوک انتخاب کړو چې نژاد پرسته د ښځو د هم جنس بازۍ د هغه چا په ضد دی چې خپل جنس بدلوي او د هر خراب شي چې فکر کولی شي او دی اوس زموږ په هیواد باندې حکم چلوي. زه نه پوهیږم چې دا څه پیښه شوله او دا تنفر دی او موږ غواړو چې خپل آواز پورته کړو، مګر دغې مظاهرې فرق لري. د نورو په شان دا د فیسبوک په باره کې تنظیم شوی وه، مګر هغې ډلې چې دغه مظاهره تنظیموله د روسیې د حکومت سره ارتباط لري. میاشتو دا خبر خپرېده چې روسیه غواړي ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټي. د روسیې جاسوسانو غوښتل چې د انتخاباتو نه د مخه او د انتخاباتو نه وروسته په دواړو وختونو کې رول ولوبوي، او دا د ټولنیزو رسنیو د مبارزې یوه برخه وه چې په امریکا کې لا د پخوانه موجود اختلاف استثمار کړي. په روانه میاشت کې دغه لاسوهنه لا نوره څرګنده شوه کله چې د ټولنیزو رسنیو د یو شمیر شرکتونو مشرانو د کانګرس په استماعي غونډه کې خبرې وکړې. د فیسبوک د عمومي شورا غړی کولن استریچ نو وایي،
فورن اکټرز هایډینګ بیهایند فیک اکاونټس ابیوزد اور پلاتفورم اند اذر انټرنیټ.
خارجی اکټران جعلی اکاونټونه استعمالوي، زموږ له وسیلو او انټرنیټ نه کار اخلي چې کوشش کوي د بی اتفاقی او اختلاف تخم وشیندي او کوشش کوي چې انتخاباتو ته تاوان ورسوي، او دا زموږ د ارزښتونو په خلاف ده او دا د هر هغه څه خلاف دی چې فیسبوک یې غواړي. یو د اصلي مرتکبان نه، د انټرنیټ د څېړنې هغه اداره ده چې مرکز یې د روسیې د سینټ پیټرسبرګ کې ده. د دوو کلونو په موده کې د کرملین پورې مربوط د آی آر ای ایجنټانو د فیسبوک 8000 پوسټونه جوړ کړل چې 1.6 میلیونه خلکو ته رسېږي. ټویټر هم 2025 اکاونټونه جوړ کړل چې د آی آر ای پورې ارتباط لري چې تقریبا 1.1 میلیونه ټویټونه یې پوسټ کړل. د ټرمپ په پلوی او مخالفت دواړه محتویات لرل او ډېرې د انتخاباتو پورې ارتباط نه لر، مګر د 2014 کال په انتخاباتو کې فرق و. د ټیمپل پوهنتون استاد هکټر پوستیګو وایي،
Really that we don't have that data yet and we're talking about we know it had reach.
مونږ واقعا دغه ارقام لا تر اوسه په لاس کې نه لرو. مونږ په دې پوهیږو چې 1.6 میلیونه کسانو ته رسیدلی دي، که څه هم چې په انتخاباتي مبارزه باندې د روسیې نفوذ لا تر اوسه څرګند نه دی، خو د کانګرس ډېر غړي غواړي. ډیموکراتا سناتوره دین فینستین انوای،
یو کریټډ دیز پلاتفورمز اند ناو دی ار بینګ مس یوزد.
موږ دغه وسیلې پیدا کړلې او دوی اوس غلط استعمالېږي، او تاسې په دې باره کې باید څه وکړي یا به موږ وکړو. مګر څه وکړو، یو ممکن ګام دا دی چې په آنلاین کې هغه څه خپاره شي چې په تلویزیون کې خپرېږي. جمهور رئیس ټرمپ وایي،
I'm Donald Trump and I approve this message.
زه ډونالډ ټرمپ یم او دغه پیغام منم. دا یو نظر دی چې ډېر تعلیم یافته کسان کوشش کوي دا خبر خپور کړي چې بد اکټران د انټرنیټ تر شا ناست او کوشش کوي یو څوک د خوږې ګوتې نه ونیسي، او دا ستاسې مسؤلیت دی چې په دې باندې پوه شئ چې په کومه مطبوعاتي اداره باندې باور وکړي او یا حتی په کوم احتجاج کې ګډون وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا پولیس اوس له ډرونز یا بی پلوټ الوتکو نه زیاته استفاده کوي او د فضا نه د امنیت په ساتلو کې ورسره اکتشافي پروازونه زخت ډېره مرسته کوي. تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
ڈرون الوتکې د پولیسانو لپاره د مجرمانو د لټون په خاطر د اکتشافي پروازونو لپاره ځکه وارداري تمامېږي چې د پولیسو یو کوچنی قوا دومره زیاته بودیجه نه لري چې قیمتي الوتکې او یا هلیکوپټرې واخلي. ډرونونه یا بی پیلوټ الوتکې د پولیسو سره د جنایي تحقیقاتو په اړه مرسته کوي، او پاس په فضا کې د یوې داسې هوایي سترګې مثال لري چې په هر ځای کې د مجرمانو درک لګولی شي. دا وخت امریکا په زیاترو ایالتونو کې پولیس له ډرون الوتکو نه استفاده کوي. او د تیر یو کال په موده کې استعمال دوه چنده زیات شوی دی. د نیویارک د پوهنتون یوه تازه څېړنه ښیي چې پولیس په کوچنیو اترافي کاونټیو یا ولسوالیو کې هم له ډرون نه استفاده کوي. ډرون پولیس سره د اعدادو او ارقامو په راټولولو کې هم کومک کوي، نه یوازې دا چې د جرمونو په حل کولو کې ورسره مرسته کوي، د امنیت په ساتلو کې هم د ډرون استعمال ګټور ثابت شوی.
د
سکاٹ هرمن په نوم د ډرون د الوتکو یو متخصص وای، یو هلیکوپټر معمولا په $1,000,000 په اسانۍ اخیستل کیږي، خو بیا پیلوټ ته ضرورت لري څو زره ساعته پروازونه وکړي او د دغه کار لپاره پیسې پکار دي، ځکه هغه ته باید د معاوضې په توګه پیسې ورکړل شي. دا د لیان لوپاتا په نوم د ډرون الوتکو د یو بل کار په غږ دی چې وای د بی پیلوټا ډرون الوتکو نه استفاده د جرم د صحنو د تحقیقاتو پروسه بالکل بدلی، ځکه چې د سړک په خلاصولو او د جرم د ارتکاب د ځای په تحقیقاتو باندې لږ وخت لګیږي. لیان لوپاتا ویل معمولا د ډرون الوتکې یوه انفرا ریډ یا حساسه کمره لري چې د هغو مجرمانو په موندلو کې ورنه استفاده کیږي چې په ځنګلونو او یا تالابونو کې پټیږي. د مجرم سر د اوبو دننه د یوې سره بخنې نقطې یا ټکي په شان ښکاري، خو په دې اړه اوس ځینې اندېښنې راپورته شوي دي چې یو وخت به داسې راشي چې چارواکي به د ډرونو په وسیله هر وخت د خلکو څارنه او مراقبت کوي. ګیری ډینیل چې د امریکا د مدني حقوقو د ازادۍ د مؤسسې غړیتوب لري، په دې ارتباط امریکا غږ ته وویل
certainly one of the goals of reconstructing
the drone وسیله تلیر ساته د یو ځای څارنه امکان لري، زیات فرصتونه پولیس ته پلاس ورکړي دي چې خلک لنج دینه اوساري او مراقبتي وکړي. ځین خلک د درون په استعمال باندې د قیوداتو د لګول غوښتنه کوي. د امریکا د هوایی چلن فدرالي اداره یا فدرل سیویل ایویشن ایڈمنستریشن لو پیلوټان نه غواړي چې د ډرون الوتکې د پرواز په وخت یو شیبه هم د الوتکې د مسیر نه بې خبره او غافل پاتې نشي.
او دا هم درنودونکو د روانې خبرونې ورسته مطلب. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې یو سروې ښیي چې په بنګلاديش کې څه باندې 500,000 مهاجر د درېونه یو برخه یې ډېر کمزور دي او خاصې مرستې ته ضرورت لري. تفصیلی د امریکا غږ د خبریالی لیسا شلاین پر راپور کې اوري.
دغه سروې د کوټو پالونګ په کیمپ مختلفو پناځایونو او د کاکس بازار په سیمو کې شوی و. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې او د بنگلاديش د خیریه او بیا راستنیدونکو مهاجرو د چارو کمیسیون په ګډه دغه سروې کړې ده. یو ان ایچ سی آر رپورٹ ورکړی دی چې څه باندې سل تنه استخدام شوي دي چې سرپنا په سرپنا ګرځي، د څه باندې 120,000 کورنۍ او ارقام یا ډاټا راټول کړي چې په دې کې ټول 530,000 مهاجر راځي. د دغه ادارې نطاقه دنیا اسلام خان وایي بنگلاديش ته په لومړی و راغلو مهاجرو کې اکثر ښځې او ماشومان دي. د امریکا غږ ته وویلې د دغه سروې پریکړه ځکه شوې ده چې د دوی د کمزورتیا ارزیابي وشي او کومې مرستې ته چې ضرورت لري هغه ورسره وشي. دنیا اسلام خان خپلې خبرو ته دوام ورکوي او وایي
And according to the data so far collected, we have a number of households headed by single mothers without any male support. We have younger children who are now taking care of their sibling. We have elderly grandparents who have no support from younger family members because they are either killed or separated.
او د هغه ارقام له مخې چې تر وسه راټول شوې دي، موږ یو شمېر کورنۍ لیدلې دي چې د نارینه او لمرستې نه په غیر میندې د کورنۍ سرپرستی کوي. موږ تنکي ځوانان ولیدل چې اوس د خپلوانو سرپرستی کوي. موږ زاړه نیکونه او نیاګانې لرو چې د کورنۍ ځوانان ورسره مرسته نه کوي، ځکه چې دوی یا وژل شوي دي یا جدا شوي دي. خان وایي ډېر کسان له بېلابېلو معیوبونو نه کړاو ګالي او ډېر ماشومان له خپلو کورنیو نه جدا شوي دي. دا وایي ټول دغه کسان به د ژوند ژغورلو خاصې مرستې ته ضرورت لري. دا وایي دغه معلومات به د حکومتي چارواکو او ټولو بشري ادارو سره شریکې کړی شي. دنیا اسلام خان زیاتوي د ډاټا ارزیابي به د مرستو د رسولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خپل مرستې په داسې ځای ولګوي چې ډېره ګټه ورسوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنوندونکو په همدې سره د امریکا غا غشناره دو د سهارنې خبری خبرونه مطالب هم پایته ورسل. مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا غشناره دو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په و بجو بل کی تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرېګو تاسو ټول په لیلاس پرم پاتې ورځ منک مرغه د خدای پامن خو د خپل رادیوګان ترڅنګ وسی یو څو شبو کې د خبرونه شروع کیږي.